آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخصوصن اتنیمې بجې دي، چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې اوومه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یوه مرکه دا هم لرو چې د افغانستان د سولې شورا وایي حاضر یو چې طالبانو ته په کابل کې دفتر ورکړو او د سولې خبرې پیل کړو. موږ د دغه پیشنهاد د عملي کېدو په امکاناتو د سیاسي چارو د کارپو وحید مجد سره مرکه کړې ده. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته در واوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژندو. د امریکا د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د بشري اندېښنو له کبله دی د یمن محاصره ډیره زر ختمه کړي، او توقع ده چې د سوریې د حکومت استازي به د سولې په خبرو کې د ګډون دپاره د ډسمبر په 10مه ژنیو ته ورسیږي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني، او د تل ابیب نه به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال کارونه هم شروع شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هم ټینګار کړی دی چې امریکا اوس هم په کامل ډول دې ته متحده ده چې د سولې جریان ته به چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو ته د منلو وړ وي دوام ورکړي. د امریکا د جمهور رئیس د دغه اعلان په مقابل کې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې منفي عکس العملونه څرګند شوي دي. عربي او اسلامي ملکونو د خبرداري ورکړي چې دغه شان یو جنجالي فیصله به په سیمه کې تشدد راوپاري، او هم به د عربو او د اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د امریکا هڅې تباه کاندي. فلسطینیانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه پلان په ضد د خپل قهر او غضب د څرګندولو لپاره د درې ورځنیو احتجاجي مظاهرو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کاتولیک مذهب ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دغه اقدام په باغ خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې، او ترکیه په دې باب د اسلامي ملکونو د یوې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې امریکا فکر کوي چې اوس هم د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ د سولې لپاره ښه فرصتونه شته دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه اعلان نو وروسته په سیمه کې د آرامۍ او د صبر غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي چې د بیا بیا د یو اړخیز اقدام په ضد خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه چې هغه به د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې جریان ته سخت تاوان ورسوي. د فلسطینیانو مشر محمود عباس ویلي دي چې د بیت المقدس په باب د ښاغلي ټرمپ اعلان په حقیقت کې د سولې په خبرو کې د امریکا د رول د خدمتولو معنا لري. د ملګرو ملتونو یو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ویلي دي تر هغې پورې به د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ جامع سوله ټینګه نه شي تر څو پورې چې په دغه تاریخي ښار کې د ټولو خواوو حقوقو ته احترام ونه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان غوښتي دي چې د بشري اندېښنو له کبله دی د یمن محاصره ډیره زر ختمه کړي. پرون ښاغلي ټرمپ وویل چې هغه د امریکا حکومت ته هدایت ورکړې چې د سعودي عربستان سره په تماس کې شي، او ترنه وغواړي چې د یمن محتاجو خلکو ته د خوراکي موادو، د تیلو، د اوبو او درو درملو انتقال اجازه ورکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي و مشاور ویلي دي توقع ده چې د سوریې حکومتي هیئت به د یکشنبې په ورځ ژنیو ته راشي تر څو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی مستورا دغه مشاور میخایل کانتیت ویلي دي چې موږ ته د سوریې د حکومت یو یاداشت رسیدلې، او په هغې کې ویلي دي چې حکومتي هیئت به ژنیو ته د ډسمبر د میاشتې په 10مه نیټه سفر وکړي. دا تمزل دی چې د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د منځګړو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرو فرصتونه برابرېږي. پرون د سوریې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په بل کال کې به بیا د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کاندي. همدا اوس ښاغلی پوتین د روسیې په خلکو کې 80% محبوبیت لري او د هغې نه دا معلومیږي چې هغه به په څرګند ډول په دغو انتخاباتو کې هم بری ترلاسه کړي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې روسیا به د 2013 کال د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې خپل ورزشکاران د ګډون نه منع نه کړي. دا هغه د خبر نه مخکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیا خپل ورزشکاران ته د ممنوع درملو د مهیا کولو په الزام په دغو مسابقو کې د ګډون نه منع کړی ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې راپورټ ته. د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله ډیر خلک بې ځای سوي. دغه بې ځای سوي خلک په بد حالت کې شپې او ورځې تیروي او سړه هوا دوی او د دوی ماشومان ډیر تهدیدوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
وروته دوی خواته زیاره موږ سره بس کوم واغه وسی تر وسه پورې موږ سره د حکومت له خوانه نره تخیمره کول سوې ده، نره سره کوم یو بل کوم خېګړه سوې ده او نه دي سرپناه زیارت په زمينات برابر سوې.
شمس الدین د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د بې ځای سوو کسانو څخه یو کس دی. دی د پیرخیل ولسوالۍ دی او اوس د چمتل په دشت کې د سړک په غاړه د خپل کورنۍ سره چې هیڅ د اوسېدو ځای نه لري شپې ورځې تیروي. د خوګیانو په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو څخه په زرګونو کورنۍ د شمس الدین په شان ژوند کوي او هیڅ سرپناه نه لري. دا خلک تر 40 ورځو زیات وخت کېږي چې د چمتله په دشت کې سرګردانه ژوند تیروي. خیمې نه لري، سیار کلینیکونه د دوی د ماشومانو او ښځو سره چې په دې یخ هوا کې ژوند کوي مرسته نه ده کړې. په دوی کې سید اعظم د وزیر د تنګې د سیمې څخه وایي
وروته دوی خواته زیاره موږ سره بس کوم واغه وسی تر وسه پورې موږ سره د حکومت له خوانه نه رته خیمره کول سوې ده، نه سره کوم یو بل کوم خېګړه سوې ده او نه دي سرپناه زیاره په زمينات ته برابر سوې ځای او د دې چې ګوړې درک دغه د موږ مظلوم ولس هیڅ وسه نه لري چې چې پیدا کی ځانته یا کومه مزدوري وکړي. د دې مزدوري وسه نه لري.
اکثره کورنیو پکټانو پلاستیک اچولی او تر هغه لاندې ژوند کوي. بلې خوا د ننګرهار ولایت بې ځای سوي کورنۍ وایي چې د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي
3400 کورنیو سره عملا د خوراکي او غیر خوراکي موادو او د نقدي پیسو مرستې شوې دي. نو بنان کومې سیمې چې د مخالفینو له وجود څخه پاکې شي موږ بلته د خلکو د مسؤلیت لپاره او د خلکو خوندیتوب لپاره به ان شاء الله ټول هغه لازم تدابیر چې دی هغه به ان شاء الله عملي کیږي.
د ننګرهار ولایت رسمي مقامات وایي چې د سه شنبې د ورځې څخه چې نظام عملیات پیل شوی جنگیالي کوشش کوي چې سیمه تر لاس لاندې راولي او تر اوسه 2000 کورنۍ د خوګیانو ولسوالۍ څخه د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بیا ځای سوی دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د سولې شورا وایي حاضر یو چې طالبانو ته په کابل کې دفتر ورکړو او د سولې خبرې پیل کړو. موږ دغه پیشنهاد د عملي کېدو په امکاناتو د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره مرکه کړې.
وحید مجده صاحب، د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یاده چې د سولې شورا ویلي دي چې حاضر یو په کابل کې طالبانو ته دفتر ورکو، د دې نه مخکې یو میکانیزم پکار دی، دا باید څه ډول یو میکانیزم وي چې واقعا دغه عملی شي دغه پیشنهاد د سولې د شورا؟
طالبانو تر اوسه پورې په دې کې هیڅ نه دی ویلي او په خوانی موقف د طالبان چې ماته معلوم دی هغه دا دی چې دوی وایي تر هغه وخته پورې چې امریکایان خپل د وطن تاریخ نه ښودلی او اعلان کړي نه وي موږ هیڅکله هم حاضر نه یو چې مذاکرات وکړو او مخصوصا افغان حکومت سره. او بله خبره دا ده چې افغان حکومت په خپله دومره صلاحیت نه لري چې هغه غوښتنې چې موږ لرو هغه دی برابر کی ځکه چې د افغان حکومت هم ځکه د اختلافات دی اوس یو واحد موقف دی سولې په پروسه کې دی نه لري نو په همدغه دلیل زه فکر کوم چې یو میکانیزم جوړول په دې لاندې موده کې امکان نه لري مګر دا چې حکومت یو واحد موقف ولري د علاقه وروسته کېدای شي چې یو لاره ورته پیدا شي
د سولې عالی شورا دا خبر هم کړی دی چې وایي اوس سولې د خبرو لپاره زمينه تر بل هر وخت نه ښه مساعده ده او تاسو وایي چې د طالبانو موقف کې بدلون نه درغله په خپل خبري ولر دي نو
موري اصلا زه فکر کوم چې هغه وخت چې د امنیتي قرارداد کانفرنس شو هدف دا و چې په افغانستان کې سوله رانشي او د هغه امنیتي قرارداد په نتیجه کې اوس په افغانستان کې د امریکایان تر نامعلومه پورې مودې پورې دی دلته پایګاه لري دلته شتون لري او دا طالبان خو دا خبره په خوا کوي و چې بهرنی قوتونه په افغانستان کې پاتې شي مونږ جنگ ته ادامه ورکوو مونږ جنگ هم بل پاره دي دا خلک باید د افغانستان څخه ووځي
ښاغلی خلیلی د سولې د شورا رئیس ویلي دي چې په اندونیزیا کې چې هلته د دینی عالمانو د مقامات سره وکتل اندونیزیا ویلي دي مونږ حاضر یو منځګړتوب وکړو د افغانستان د حکومت او همدا شان د طالبانو ترمنځ د اندونیزیا دغه هڅه به څه فائده وکړي چې خبرو ته زمينه مساعده شي لاقل
طالبان اندونیزیا سره کوم رابطه نه لري او نه کوم دغه تر اوسه پورې کوم رابطه سره لګیدلای دا خو البته یو مسله ډېره مهمه ده دا چې پاکستان تر فشار لاندې دی پاکستان امریکا په پاکستان باندې فشار راوړي چې باید په افغانستان کې د سولې په پروسه کې باید لاس وکړي د پاکستانیانو په مده ده چې طالبان په قطر کې دفتر لري او د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې مون سره رابطه نه لري او مون خبره نه اوري نو اوس په پروګرام هم ده چې باید دا دفتر وتړل شي په قطر کې او یو بل ځای ته لاړ شي چې هلته دوی وکولی شي په طالبانو باندې فشار راولي نو دا مسله هم د دې مسلې د دفتر او د هیواد په اړه ویل کېږي چې هدف دا دی چې طالبان دغه د قطر نه وویستل شي
مجدا صاحب پاکستان ولې وایي چې موږ ورسره ارتباط نه لرو یعنې د پاکستان مقصد دا دی چې بیرته پاکستان کې دوی دفتر ولري که څنګه
پاکستان مقصد دا دی چې قطر داسې یو هیواد دی چې هلته طالبان په خپل خوښه هر هیواد سره چې غواړي خبرې کوي او هر هیواد سره چې ونه غواړي هغوی سره خبرې نه کوي نو قطر په طالبانو باندې فشار نه راولي
دا به څه ډول فشار وي خو هغوی هلته په یو کور کې اوسېږي او اولادونه ورسره دي هلته ژوند کوي نو څه ډول فشار هغوی باندې اچوي او یا باید واچول شي
خو البته خبره دا ده چې طالبان یو د قطر نه استفاده کوي یعنې تر اوسه پورې کوم استفاده شوی ده د قطر څخه و چې طالبان وکولی شول چې له قطر نه نور هوادونو ته سفرونه وکړي او د دې سفرونو په نتیجه کې دوی وکولی شي چې خپل موقف نور هوادونو ته واضح کړي او دا کارونه دي کړي چې تر اوسه پورې
ډېره مننه وحید مجد صاحب کوم ودا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ له امله د رای ورکولو څه د پاسه 1200 مرکزونه له ارزونې څخه پاتې سوي دي په دې اړه تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو او تصویب چارې چې شاوخوا درې میاشتې مخکې پیل شوې پای ته رسیدلی او په دې موده کې یاد کمیسون 15,416 دیرش مرکزونه ارزولي خو 1,440 نور مرکزونه د امنی او لامل له ارزونې څخه پاتې شوې دي د دغه کمیسون سرپرست او عملیاتي مرستیال وسیمه بادغیسی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو او مدني ټولنو له استادو سره د رای ورکونکو د نمونو د لیست د برابرولو په اړه دغه کمیسون د نوې طرحې په اکله د خبرو په وخت ول د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو په اړه خپل پلټنې بشپړې کړې دي
مراکز ارزیابي شوه 5400
هغه ول د ارزول شو مرکزونو شمیر 15,416 دی چې شپږ اویا فیصده جوړوي او ۱۳۳۰ مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله نه دي ارزول شوي، یعنی په مجموعي ډول د ټولو مرکزونو ۲۴ فیصده یې د امنیتي ستونزو له امله نه دي ارزول شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایه اچونې د مرکزونو د ارزونې د بهیر په ترڅ کې ۱۰۵۵ مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د عامه خدمتونو ادارو لکه ښوونځي، کلینیکونه او جوماتونو ته لیږدولي، ۱۵۶۰ اتیا مرکزونه یې په نورو مرکزونو کې مدغم کړي او هم یې د خلکو د غوښتنو پر اساس ۱۳۱۶ نوي مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې په ۱۰۱۰۰ اتیا مرکزونو کې رای ورکوونکو خپلې رایې کارولې وې، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوو پلاټونو له مخې د دغو مرکزونو شمیر ۳۵۵ ته رسیدلی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست د راروانو ټاکنو لپاره د رایې ورکوونکو د نمونو د لیست د برابرولو په برخه کې د دغه کمیسیون د طرحې په هکله هم خبرې وکړې او ویل د دغې طرحې له مخې به د تذکرو پر اساس د رایې ورکوونکو د نمونو لیست ترتیب شي. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته شاوخوا ۷ میاشتې وخت پاتې دی او په دې موده کې به د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نمونو د لیست په جوړولو بریالی نه شي. د ټاکنو د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل
دغه پروګرام اول تخنیکي لوجستیکي تحصیلاتو ته او تدارکاتو ته ضرورت لري. د هغې نه مخکې بودیجه چې تر اوسه خپله کمیسیون یې کار کوي چې بودیجه تر اوسه دوی نه لري، دوی هغه لوجستیکي پلان دا نه دی رامنځته کړی. استخدام مسایل دي، ترینینګونه او موزیشونه دي، دا هم وخت اخلي. بله مسله مهمه دا ده چې دوی دا د عیسایي مرکزي پورې د دوی برنامه تړلې ده، نو دغه لاملونه په واضح ښکاره کوي چې ناممکنه ده چې دغه تاریخ پورې دوی وشي کړی دغه نوملړ رامنځته کړي یا جوړ کړي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د سیاسي ډلو او مدني ټولنې له استازو سره د سلا مشورو وروسته به د رایو ورکوونکو د نمونو د لیست جوړولو طرحه افغان حکومت ته وړاندې کړي او کچیر افغان حکومت او نړیواله ټولنه دا طرحه پر وخت ومني نو بیا به کمیسیون د رای ورکوونکو د نمونو لیست د ترتیبولو کار پیل او د ټاکنو د موډیل را رسیدو مخکې به یې بشپړ کړي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د سرطان په ۱۶ نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره په زړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان به په لنډه او اوږده موده کې څه عواقب ولري، موږ په دې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی سره غږیدلی یو.
ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، تاسو ته خو معلومه ده چې نړیوال ټولنې د ډیر وخت راهیسې دا خبره کړې ده چې دا یوازې د اسرائیلو ملکیت نه دی، بلکې عیسویانو ته، مسلمانانو ته او یهودانو ته، ټولو ته مقدسه سیمه ده او خاوره ده، نو باید دا د ټولو ګډه سیمه وي. نو دا چې د دوی پایتخت شو، بیا عیسویان یا مسلمانان دوی به څنګه بیا دغه د خپلو تقدساتو لپاره د دې ځینې استفاده کوي؟ اوس چې دا اعلان وشي د دې عواقب به څه وي؟
دا میم چې موږ تاریخ تغییر ورکو، امریکا تاریخ ته تغییر ورکي، سلسله نړیوالو منل شو قوانینو ته په غیر عادلانه شکل باندې تغییر ورکي، دا به د دې سبب شي چې نړۍ کې تشدد زیات شي، مرګ او جمله زیاته شي، او دا نه د قانون پر بنیاد استوار دی، نه د حق پر بنیاد استوار دی، نه د انساني اصولو پر بنیاد استوار دی. یو تصور یې کولای شم چې دا د نړیوالې ټولنې تر کنټرول لاندې راشي، دا تاریخي ځای، او نړیواله ټولنه او ملل متحد تر کنټرول لاندې ونیسي، دا کېدای شي یو الټرناتیو وسی. معنا یې دا ده چې دا د ملل متحد تر کنټرول لاندې راشي، د هیڅ دین او کتلې پورې تعلق ونه لري، بلکې د همغه تاریخی بنیاد پر بر اساس باندې چې دا هم د مسیحیانو آثار پکشته دي او د عبادت ځایونه پکشته دي، هم د مسلمانانو، هم د مسیحیانو او هم د یهودانو، دا د یو بین المللي کنټرول لاندې په داسې شکل باندې تنظیم شي چې دوی تمام وکړی شي خپلو مقدس ځایونو ته دګي وکړي.
یعنی مقصد مو دا دی چې ملګری ملتونه د دې نه یو دیوال را چاپیره کی وې چې دا د سیاوزې د ټول کول شي تنه استفاده وکي د دې سرپرستی د دې مسارف د دې کنټرول د ټول شي نه باید ابد لپاره د ملګرو ملتونو په غړوي.
زما په نظر باندې دا یو لاره ده حل او درسته لاره ده حل ده، اما دا چې دا یو جانبه ورکړ شي یو دین او یو خواته
ډاکټر صاحب دا نو یو بل مثلا دا سی وبول چې یو بل ورکوټ ملک شو چې ملګری ملتونه به ساتي او ملګری ملتونه به مصرف کوي.
ما په پوها باندې ته هیڅ مصارف نشته دي.
ها
دلته نه سیستم فعال اول خبر دي چې ته منګه سیستم فعال کو په ډیر ساده شکل باندې دا منطقه کولای شي خپل عاید ولري، خپل ځان کنټرول کی. صرف د تنظیم خبر ده د یو هیواد په شکل امنو ونه پیژندل شي او په قوانینو تر حاکمیت لاندې چې هغلته تمام جوانب ورته
د سیستم کې باید څوک وي. په دې سیستم کې د درې وړو ادیانو کسان باید وي. په سیستم کې خو به هم جنجال پیښ شي چې یو دین خلک به وایي چې موږ په کینو یا بل به وایي موږ په کې غواړو چې زیات اوس یا به وایي کم اوس. دا څنګه
زه جزئیات ته نه راځم، په دې چې په جزئیات باندې باید بحث وشي. دلته کېدای شي دوراني سیستم ایجاد شي، دلته د فرد په ځای د قانون حاکمیت وي چې هر هغه څوک چې هغه ته دغه قوانین چې ملل متحد ورته تصویبوي دغه به تطبیقوي، او درې میاشتې به ته په لاس کې نیسي، څلور میاشتې به درې میاشتې به بل په لاس کې نیسي، او درې میاشتې به بل په لاس کې. د عملي لحاظ دا ممکن ده چې ته موږ په نړیواله سطحه کې د عدالت طرفدار اوسو. دا میخانیکي لحاظ کوم مشکل نه لري او بوج هم نه دی په ملل متحد باندې. اما زه فکر کوم چې دا زما یو خوب دی او دا خوب به کله عملي کیږي اما عادلانه دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، کورمدا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
روسیا د 2013 کال د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې له برخه اخیستو څخه محروم شوه. د اولمپیک نړیوال کمیټې د دغه خبر په خبرولو سره ویلي دي چې مسکو عمدن د ډوپینګ ضد اصولو څخه سرغړونه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا کرملین یو بیان نن خبریالانو ته وویل چې اوس یې لومړیتوب د روسي ورزشکارانو د ګټو خوندیتوب دی، سره له دې چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به روسانو ته په انفرادي ډول په سیالیو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي، خو روسي مینوال بیلابیل غبرګونونه لري.
دا د خفغان ځای دی. دا د دې معنی لري چې موږ د هیڅ شي تمه نه لرو، ښایي هغوی د دې پریکړې په اړه له سره فکر او غور وکړي.
دا عدالت نه دی. د نورو هیوادونو ټیمونو سرغړولی دی، خو د هغوی په لوبغاړو باندې بندیز نه دی لګول شوی، په داسې حال کې چې په موږ په هر ځای کې بندیز لګول شوی دی.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې په 2014 کې د سوچی د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د دولت په پالنه د غیر مجاز درملو د کمپاین له امله پر روسیې د بندیز لګولو ترڅنګ د روسیې د اولمپیک کمیټه 15 میلیونه ډالره جریمه او د رئیس دنده یې ځنډولې ده. روسیا کولی شي د دې هیواد ملي هویت یا ملي سرود دغه غوښتنو نه پرته په دغه لوبو کې خپلو لوبغاړو ته د برخه اخیستلو په اړه د دې کمیټې وړاندیز ونه مني. خو د کمیټې مشر وایي چې دا کار ګټه نه لري.
An Olympic boycott has never served anything.
د اولمپیک د لوبو مخافیه کولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې. دوهم دا چې پاک ورزشکاران په دغو لوبو کې برخه اخیستلای شي، نو هیله لرم چې هغوی بل دې چانس څخه استفاده وکړي.
د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له پریکړې وروسته په ټوله روسیا کې د هاکی ټیمونو د انټرنیټ له لارې ویډیوګانې خبرې کړې دي چې په دغو لوبو کې د ګډون کولو غوښتنه کړې ده. خود هغوی اعتراض ګټه نه ده کړې.
This systemic manipulation
په روسیا کې د غیر مجاز درملو په سیستم کې لاس وهل د اولمپیک د لوبو په بشپړتیا یو بیساری گزار دی. نو له دې عمله د دې کمیټې اجرایی هیئت همدا اوس د روسیې د اولمپیک کمیټه وځندوله.
تیر کال د روسیې د غیر مجاز درملو لابراتوار رئیس ګریګوري روتچنکوف منلی و چې روسی ورزشکارانو د هغه هیواد استخباراتو ادارو په مرسته د غیر مجاز درملو له سیستم څخه ګټه پورته کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د وطن مايان بیل خوند او رنگ لري. بیا په وطني کبانو کې د کونړ کبان به ساري دي، خو د خوراک تر څنګ مو کله د کبانو د شکار په اړه فکر کړی دی؟ لتیرو څو کلونو را په دی خوا د کونړ په سیند کې د کبانو پراخ شکار روان دی. زموږ همکار زبیح الله غازی له کونړي شکاریانو سره خبرې کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کبانو د نسل د ساتنې په کار کې د دوی مسؤلیت څه دی.
د مایانو د رانیولو یوه پخوانۍ چاره، خو ځینې خلک یې لا اوس هم پالي. نهیش کلن جنت الله له کلونو راهیسې د کونړ په لنډي سیند کې کبان نیسي. کله تش لاس کله تستنیږي، خو ډیر کله بخ بیداری، ځکه د دې سیند د مایانو قیمت تر فارمی هغو دوه چنده دی.
دا زمونږ کاروبار دی او دا مونږ چې نیسو د خر دپاره نیسو. مونږ ډیر ملګري دی د کاروبار کوي د خرڅو. دا مایان چې دي ډیر قیمتي مایان دي، لکه نور چې دي فارمی دي هغه تر 250 کیلو نه دا 500 روپۍ کیلو دا.
کب نیون کی وای په کونړی سندونو کې د مایانو نسل کم شوه، ځکه خلکو په زهرجنو موادو او بمی چاودونو لوی او واړه لچیل متبا کړل. ان حکومتي خلک هم په دې چاره کې خیل ګڼل کیږي.
د کونړ په سین کې د مایانو ښکار کولم یو ستړی خواري ده. ځینې خلک د پیسو ګټلو د پاره کوي او ډیر دي چې د خپل یارانو سره د میلو او ساتیرې د پاره مایان ښکار کوي.
کاریګر بیا د سین په دغه غاړه مایان په خیدو ته تیاری. دا د کونړ جلال آباد پر لوی لار د کونړی سیند د مایانو یو پخلن ځای دی. خلک دغه ځای ته ولسوالو او ان نور ولایتونو نه د وطني مایانو خوړلو ته ورځي.
اکثرا د جمعې په ورځ باندې د ملګري دوستان یا د کابل یا د ننګرهار یا د لغمان څخه راځي. دلته د چکر تم راځي، مایانو خوري. د مایانو ډیره ښایسته خوند یا ذائقه ده. دته وطني مایان وای چې تاسو سین ګورئ، ماشاءالله ډیر ښایسته سین هم ده او درم ډیر ښایسته ده، نو ډیر ښه خوند کوي دلته.
که څه هم اوس د وطني مایانو کمی دی، ځکه ځایي پارمی او له پاکستانه راوړونکو مایانو نیولی، خو د ډیرو په باور که د وطن په سیندونو کې د کبانو د نسل پالنه وشي، نو وطن او خلکو دواړو ته ګټه کیدلی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې چې په 1100 هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی، ویلي دي چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 6.1 میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا په 1100 هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوې دي، په 6 هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي، په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخکې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوي دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لویو وچې کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري، په دریو کې دوه یې په همدې لویو وچې کې دي. د دغه ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتی چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسولیت په غاړه لري، امریکا غږ ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story.
د افریقا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو ډیره ښه درملنه کیږي. دا زمونږ د پاره ښه خبر دی، خو کله چې قضیه داسې شي چې ډیرو خلکو ته تیرافي ورکړل شي او یا د درملو خوړل زیات شي، نو ویروس هم بدلیږي او په دې سره د درملو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې د مقاومت د لمنځوړلو لپاره هیوادونو ته نوي لارښوونه خپره کړې دي. د ادارې د هیوادونو نه غوښتي دي چې په منظمه توګه د خپلو روغتیایي پروګرامونو کیفیت وڅاري او هر کله چې پوه شي د درملو په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي په کار ده چې بل ډول تدابیر پیل شي او درمل دې هم بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.